اون بشنیم که چی ها در برنامه دارن.
خوشحالم مننه نعیمی صاحب قدر من اوریدون کو زما سلامونه هم بو منه ساعت د اته بجی دی د سهار اته بجی شوی په دې خبرونه کې اوری چې ټاکل شوی نن په کابل کې د یو بل انتخاباتي اتحاد جوړېدو لپاره خونډه وشي. د افغانستان او روسیې د اقتصادي او تجارتي همکاریو په اړه هم راپور لرو او دوه اونیز پروګرامونه هم، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړ پوړي ملکي استازي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هیله مند دي چې عدلي او قضایي ارګانونه په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو قضیه په جدیت تعقیب کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندیز سره سم پر سوریې د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړ پوړي ملکي استازي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. پیټر کاستنر پرون په بلخ کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل امریکا غواړي چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. په شمال کې د امریکا لوړ پوړي ملکي استازي ډاډ څرګند کړ چې متحده ایالات به په دغو انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي، خو زیاته کړه چې هیواد به د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د عمل په 14مه نیټه ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هیله مند دي چې عدلي او قضایي ارګانونه په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو قضیه په جدیت تعقیب کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل تمه لري له هغو اتو پولیسو سره چې د دغو وژنو په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي قانوني چلند وشي. هغه وایي د ملي پولیسو اتو تنو منصوبینو داسې یو عمل کړی چې د ټولو اصولو خلاف دی او په خواشینۍ سره داسې یو کار کړی چې د څو ماشومانو د وژل کېدو سبب شوی. له نیکه مرغه دغه کسان نیول شوي او د بغلان عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړی شوي. صدیقي تایید کړه چې دغو پولیسو چې د ماهیانو د نیولو لپاره یې سیند ته یو غندی ویشتی او دغه ماشومان یې وژلي دي. دا پیښه د تېرې جمعې په ورځ د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې شوې وه. د غور ولایت د مدني ټولنې غړي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په یو شمېر سیمو کې له خلکو د رای ورکولو کارتونه راټول کړي دي. د غور د مدني ټولنو یوه مسؤول حسن حکیمي وویل په دې کار سره به هغه کسان چې د رای ورکولو مستحق دي ونشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه وایي په غور کې د لسهاو زره وسلوالو موجودیت داسې اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي خلک ونشي کولی په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د غور په یو زیات شمېر سیمو کې یو شمېر وسلوالو د رای ورکولو کارتونه له خلکو راټول کړي چې د انتخاباتو په ورځې د ځان په ګټه وکاروي. حکیمی دغه راز وویل چې دوی د انتخاباتو امنیت ته ډېره اندېښنه لري، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې پولیس به له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د انتخاباتو د امن فضا برابره کړي. پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندیز سره سم پر سوریې د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استمایا غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل نړۍ متحده ایالات څاري چې آیا دا هیواد به ظاهرا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو په وړاندې د دفاع وینا پر وجدان حملې ته څه ډول ځواب وایي. کیری ویل په دې کار کې ناکامي به تروریستان، ایران او شمالي کوریا زړور کړي. د دفاع وزیر چک هیګل ویل پوځي حمله به وکولی شي چې د کیمیاوي وسلو د حملو په ترسره کولو کې د اسد رژیم وړتیا کمزورې کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولای شي له کانګرس سره کار وکړي چې پر سوریې پوځي محدود مداخلې ته اجازه ورکړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه معنی کې د مشرانو او استازو جرګې له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. اوباما وویل د هیله مند چې پوځي اقدام به وسو راتلونکي کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد قابلیت کمزورې کړي.
هغه وایي دغه پوځي اقدام به موږ ته دا توان راکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د اسد توانایي کمزورې کړو. دغه اقدام همداشان له هغې پراخې ستراتیژۍ سره سر خوري چې له مخې به یې موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې د وخت په تېرېدو سره هغسې چې ورته اړتیا ده مخالفین ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه پیاوړي شي تر څو بالاخره یوه داسې انتقال ته لاره هواره شي چې په نتیجه کې نه یوازې په سوریه کې بلکې سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. کانګرس په راتلونکو اونۍ پر سوریې د پوځي اقدام په اړه رایې واخلي. واشنگتن وایي د اسد رژیم د اګست په 20مه د دمشق په لمنه کې کیمیاوي ګاز کارولې چې له 1400 زیات کسان یې وژلې دي. اخوا بیا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدر اعظم یو وار بیا پر سوریې د پوځي اقدام ملاتړ وکړ. اولاند په پاریس کې وویل هغه وایي د یوه ایتلاف جوړېدل د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې تړلی دی. که د کانګرس پریکړه منفي وي فرانسه به په یوازې سر عمل ونه کړي بلکې خپل مسؤلیتونه به پر ځای کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا چې د دې هېواد پارلمان پر سوریې له پوځي اقدام سره مخالفت وښود دا معنا نه لري چې برېټانیا به لاس تر زنې کښېني، بلکې برېټانیا سوریې ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې دوهمه مرستندویه ده او دغو هڅو ته به دوام ورکړي. د مصر پوځي محکمې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو ته د تېرې میاشتې شخړو په ترڅ کې پر پوځي ځواکونو د حملو په تور د اوږده بند سزا ورکړي. محکمې د سې شنبې په ورځ د مرسي یو ملاتړی په عمري بند محکوم کړ. نور له 500 زیاتو ملاتړو ته یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ د بند سزاوې ورکړي. 12 کسانو ته برات ورکړ شو. مخکې په عمري بند د یولسو کسانو د محکومېدو راپورونه ورکړل شوي وه. محکوم شوي کسان تورین شوي چې د اګست په 14 او 16 په سویس ښار کې د پوځ پر ضد له خشونته کار اخیستی او پر هغوی ډزې کړي دي. مرسي چې د جولای په 3مه له قدرته لرې کړی شوی تر اوسه پورې په توقیف کې دی. نوموړی به د هغو تورونو په خاطر محاکمه شي چې وایي تېر کال یې هغه تشدد لمسولی چې په نتیجه کې مظاهرچیان وژل شوي دي. او وروسته خبر دا چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې بم چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په دغو بم چاودنو کې چې پرون ماښام وشوې په لسهاوو کسان ټپیان شوي دي. په دغو حملو کې د جوماتونو، مارکیټونو، رستورانونو او آیسکریم خانو په ګډون ملکي اهداف په نښه شوي دي. پرون په تر ټولو خونړۍ حمله کې چې د بغداد په طالبیه سیمه کې د یو موټر بم په ذریعه ګڼه ګوڼه او رستورانونو ته نږدې وشوه لږ تر لږه وتنه ووژل شول او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. په وروستیو میاشتو کې د خونړیو پیښو اندازه دومره لوړه شوې چې په 2008 کال کې هم چې هغه مهال د هېواد کورنۍ جګړې ته نږدې شوی او ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په اګست میاشت کې به په عراق کې په شخړو کې لا 200 زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږله آزادې رادیو څخه خبرې. ټاکل شوې ده چې نن د یو بل انتخاباتي اتحاد لپاره په کابل کې غونډې پیل شي.
کوششونه او زیارونه د دې لپاره روان دي چې یو واحد کاندید افغانانو ته وړاندې.
افغانستان او روسیې څو اقتصادي او تجارتي موافقې لاسلیک کړې. خو د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د روسیې خصوصي سکتور تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ پانګونه نه ده کړې. د څو نورو موضوعاتو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د حکومت د جوړجاړي پر امکاناتو راپور خپرو. سپورت او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم لرو. نن به کابل د یو بل انتخاباتي اتحاد د جوړېدو په هدف د یوې غونډې کوربه وي. د حق او عدالت ګوند چارواکو وویل چې دا غونډه به د ملي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی په کور کې جوړه شي او په کې به د زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی، انوار الحق احدی، محمد حنیف اتمر او قیوم کرزی په ګډون یو شمېر مهمې سیاسي څېرې ګډون وکړي. لومړنی انتخاباتي اتحاد چې پکې 15 سیاسي ګوندونه غړیتوب لري تیرونه په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. د نوي انتخاباتي اتحاد د جوړیدو په هدف د غونډې په اړه نور تفصيل نوریاس نوری ابروی.
د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پیلې دوه پنځ دقیقې سره د ائتلافونو د جوړیدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم انتخاباتي اتحاد د جوړیدو هڅه کیږي. دغه اتحاد به چې په پام کې ده په کې د یولس ګوندونو مشران او مهم سیاسي شخصیتونه راټول شي غواړي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یو مشخص کاندید وړاندې کړي. د نوي انتخاباتي اتحاد لپاره د نجات ملي جبهه او د ملي وحدت ملي محاز افغان ملت او حق او عدالت ګوندونو په ګډون یو شمیر مهم سیاسي څېرې سره راغونډېږي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال موین مرستیال د دغه غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د یولسو ګوندونو مشران له زلمی خلیلزاد، علي احمد جلالي، اشرف غني، احمد زی سره په ګډه هڅه کوي چې یو انتخاباتي اتحاد رامنځته کړي.
کوششونه او زیارونه د دې لپاره روان دي چې یولس سیاسي ګوندونه او ځینې سیاسي شخصیتونه د افغانستان یو واحد کاندید افغانانو ته وړاندې کړي چې هم د افغانانو ستونزه حل شي، هم د انتخاباتو کمیسیون ته ستونزه پیدا نشي او یو متحده جبهه یا متحد ائتلاف د مختلفو قومونو او ګوندونو او سیاسي شخصیتونو ترمن رامنځته.
د امرسیال په وینا د همدې هدف لپاره نن په کابل کې غونډه جوړیږي. مرستیال وویل دوی هیله مند چې تر پنجشنبه پورې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دوهم لوی انتخاباتي اتحاد د جوړېدو او د جمهوري ریاست لپاره د دې اتحاد لخوا د یو مشخص کاندید وړاندې کولو هڅې په داسې حال کې تیز شوي چې تېره اونۍ د 15 سیاسي ګوندونو او حرکتونو جوړ یو ائتلاف په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د دغه انتخاباتي اتحاد مهمې څېرې عبدالله عبدالله، عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، عطا محمد نور، یونس قانونی، صلاح الدین رباني او امرالله صالح دي. زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، قیوم کرزی او د حق او عدالت د ګوند رهبری شورا مشر حنیف اتمر هم دغه اتحاد رامنځته کېدو په غونډه کې ګډون کړی و، خو دغه اتحاد اعلانېدو په مهال دغو شخصیتونو حضور نه درلود. علی احمد جلالی وروسته په یوې خبری غونډه کې وویل چې ائتلافونه باید قومي او سمتي نشي.
و موریدل چې ټاکل شوی ده نن د یو بل انتخاباتي اتحاد د جوړېدو په هدف په کابل کې د پیر سید احمد ګیلانی په کور کې غونډه جوړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګری برخو کې د سه شنبه په ورځ یعنی پرون څو موافقې لاسلیک شوې. د دې موافقو له مخې به روسیه د ترانسپورت، تعمیراتي چارو، د قانونو د رایستلو، انرژي او د لوړو زده کړو په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان حکومتي چارواکي د دې موافقو لاسلیک د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي. نور جزئیات نسیم شفق په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر د سه‌شنبه په ورځ د روسیې د انرژي له امرسیال وزیر سره د سو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې روسیه په افغانستان کې پر مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کولای شي. عبدالهادي ارغندیوال وویل چې د دې پروژو عملی کول د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ښه او مثبت اقدام دی.
مونږ موافقې ته ورسېدو چې دا د افغانستان او روسیې د اړیکو د پراختیا په برخه کې ښه اقدام بولو. مونږ هیله لرو چې د دې تړونونو له عملي کېدو وروسته د سوداګرۍ، انرژۍ او په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې په برخه کې هم پرمختګ وکړو.
د دې تړونونو پر اساس روسیه به په افغانستان کې د کانونو د را ایستلو، ساختماني چارو، کرنې، ترانسپورت، انرژۍ، فرهنګي چارو او د لوړو زده کړو په برخو کې همکاري کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر ښاغلی ارغندیوال له روسی چارواکو څخه وغوښتل ترسو هغه پروژې عملی کړي چې طرحې کلونه مخکې جوړې شوي خو لا تر اوسه نه دي تطبیق شوي. یو 350 کسیز روسی پلاوی له دوه ورځو راهیسې په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د دوشنبه په ورځ یې له ولسمشر کرزی سره هم خبرې وکړې. ولسمشر کرزی د پلاوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي. روسی چارواکی وایي د هغو تړونونو د عملی کولو لپاره به هڅه کوي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې لاسلیک کړي دي. خو د روسیې د انرژي وزارت مرستیال یوری سنتورین وویل چې د دې پروژو عملی کول د دواړو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې پروژو د عملي کولو لپاره موږ په دواړو هیوادونو کې په لوړه سطح سیاسي ملاتړ ته اړتیا لرو چې دا موضوع د افغانستان او روسیې لخوا اعلان شوې ده. موږ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او هغه د روسیې لخوا له ټولو اقداماتو نه ملاتړ وکړ.
ښاغلي سنتورین وویل چې روسي پانګوال او سوداګر له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو خبریالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نو لومړی هلمند ته ځو. هلمند سره لدی چې په وس هغه سینه دی لکه څنګه چې څو کاله پخوا ول امنیتي نظر، خو بیا هم په ورستي ورځو کې ځینې پیښې په دې ولایت کې شوې دي. په تیر بیا چاودنې زیاتې شوې دي. الیاس دایل له هلمند څخه د ټلیفون لاري را سره دی. دای صاحب مننه، اوس ترې مشه درته وایم. دا وس چې علت څه دی چې په ورستي ورځو کې په هلمند کې چاودنې او نامنې نسبتا زیاتې شوې دي؟
عوامل بیلابیل دي، خو همدا لامل د اوړي د موسم د رسېدو سره چې هغه موسمي جګړې دي، هر کال چې هوا تودېږي جګړې زور اخلي او وسلوال پر افغان حکومت یا پر ځینو پوستو پر ځینو ځانګړو مشخصینو باندې فشارونه راوړي او جنګونه کوي، بریدونه کوي. یو لامل یې دا دی، ځکه د سوزبر کښتونه هم چې جواري او کاله کې ودا شان دي، دا رسېدلي دي. وسلوال کولی شي چې اسانه د هغې ځایونه چرکی بریدونه وکړي او بیرته ځانونه ورسوي او ځانونه نام کړي. یو او بل دلیل یې په ولسوالیو او کلیو باندې کې چې ایساب ځواکونه کوم عادي وي، د هغوی کوم بیسونه وه، هغوی کشفي وسایل درلودل، د بوغوی په نامه یو سیستم درلود چې هغه ډېر په سلګونو متره هوایي تله او بیا په تر 50 تر 100 کیلومتر په شاوخوا کار کوه او ټوله سیمه یې کتله. او وسلوالو د دغه سیستم څخه نه شو کولی چې حرکت وکړي یا وسله به ځان سره وګرځوي یا کوم برید پلان کې. دا ولسوالۍ سیمې اوس حساب نه کړي دي او یوازې پولیس مستقر دي په دې سیمه کې اوسېږي. تر یوه بریده لا پولیس او افغان ځواکونه تر اوسه دومره ډېر د خلکو سره نږدې شوي هم نه دي چې د هرې پېښې اوار پلان په اړه هغوی ته خلک معلومات ورکړي. دا بېلابېل عوامل دي. او په نهایت کې دلته مسؤولین وایي چې د هلمند په ډېرو سیمو کې چې جنګېږي نابلده وسلوال دي، اکثره د پولو اخوا نه د تړل شوو مدرسو نه راغلي دي او شمېر یې په هر سیمه کې سلګونو ته رسېږي. او دوی جنګونه کوي، په جنګي تاکتیک نه پوهېږي، د وسلې په استعمال نه پوهېږي، د خلکو سره په برخورد نه پوهېږي او اکثر وخت چې وایي د افغان ځواکونو سره مخ کېږي ډېر زیات وژل کېږي. چې یوه بېلګه په مالګیر کې ده، په روانه اونۍ کې په یوه برید کې 50 نفره وسلوال وژل شوي او اووه پېښې هم په سمت بازار کې ده چې د دوی لسګونه نفره هلته وژل شوي دي. په عین حال کې دا هم بدیره نه کوو چې دا اوس همانه چې تاسو سره خبرې کوم په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او دا جګړه د درې میاشتې کېږي. وسلوال د هلمند والي په خبره چې هڅه کوي سنگین ولسوالۍ ونیسي، د دې لپاره چې د دې ولسوالۍ د معاشرې او سکوت وروسته کجکۍ هم سکوت کوي او مساکلات هم د مشکل سره مخ کېږي، نوزاد هم د مشکل سره مخ کېږي. او په عین حال کې ګرشک ولسوالۍ ته چې یو د وګړو نه ډکه، د کاروبار نه ډکه او لښکرګاه ته ډېر نږدې ولسوالۍ ده، کوم عوامل کېدای شي د نامنۍ ورسېږي او داسې مې نام نه کړي.
ډېره مننه الیاس دایو چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه معلومات درکول.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
مخکې مو وردل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او تجارتي برخو کې پرون څو موافقې لاسلیک شوې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د روسیې خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونه نه ده کړې. دوی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د روسیې پانګوالو په ګډون د دې هیواد یو 350 کسیز پلاوی کابل ته راغلی. له افغان چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه خبرې هم کړې دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له مسؤل آزرخ حافظي سره مرکه کړې او په سر کې دا پښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې د روسیې اوسنۍ پانګونه دوی څرنګه ارزیابي کوي.
تر اوسه پورې خو روسان دلته په افغانستان کې پانګونه نه دي کړې نه وای، اما دوی یو تعداد نیمګړ پروګرامونه د لول د پاس خچې یو حد تر یو حد پورې بشپړ شوي وو او یو حد پاتې وو. د دوی مخه دغه دي چې اول په هغه پخوانی خپل نیمګړ پروګرامونه سرسره کړي، مثلا کمبینات خانه سازي او په عین زمان کې د دوی افسوتر په نوم چې افغان پښتون یو ترانسپورت کمپنۍ وو، بل په نوم د افتین ټو افتورک درې څلور کمپنۍ درلودلې چې دا کمپنۍ مخکې کله چې شوروویان دلته په افغانستان کې ول او حتی د رئیس خدمت مخه د خلکیان په وخت او د داوود خان په وخت کې هم دا کمپنۍ موجوده وي دلته په افغانستان کې. دوی غواړي چې بیرته هغه کمپنۍ بیرته فعاله کړي. هغه تقریبا دولتي او روسي ګډ کمپنۍ دی، جوینت وینچر دی، اما خصوصي سکتور سره دوی تر اوسه پورې کوم پریکړه نه دي کړې په دغه اړه. په عمومي توګه دوی ویل دي چې موږ لیوال یو چې په افغانستان کې د تیلو د تصفیې په اړه د معدنو د استخراج او اکتشاف لپاره پانګونه وکړو.
حافظي صاحب، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي او د امریکا حضور پوځي یا د لویدیځ پوځي حضور په کمیدو دی، تاسو د روسیې سره د افغانستان اقتصادي اړیکې د راتلونکي څنګه ارزوئ؟
خو هر هیواد چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، هر یو کولی شي افغانستان سره اقتصادي مناسبات ولري، د افغانستان د خلکو په ګټه، د افغانستان د دولت په ګټه. ولې زمونږ دریز دغه دی چې هغه نړیوال او موجودیت او اقتصادي مناسبات کم چې مونږ سره لرو، امریکای سره لرو، یا متحده ایالاتو سره لرو، یا جاپان سره لرو، او نور د مستقل او آزاد هیوادونو سره لرو، روسیه په یوازې توګه لکه پخوا دانش کولای چې د ټول اقتصاد افغانستان بیا خپل انحصار کې راولي، لکه چې د شوروي په وخت کې 3% ټول تجارت د افغانستان روسیه سره وي، شوروي سره وي. اما اوس هغه شرایط نسته او اوس د افغانستان اقتصاد ډیره وده کړې ده او لوی پانګونه د نورو لخوا شوې په افغانستان کې.
تاسو لګمخ کې ویل چې خصوصي سکتور د روسي تر اوسه نه درغله، یعنی دلته پانګونه نه کړې، څه فکر کوئ چې د افغانستان کومې برخې د روسي خصوصي سکتور ته یو څه جالبیت لري چې پانګونه پیوکي او د 2014 کال نه وروسته به دا شای شروع شي او کنه؟
د اوتاق تجارت او صنعت افغانستان د ریزم دغه دی چې موږ د هر څه څخه پانګونې څخه ملاتړ کوو او دا ښه کار دی. ولې زمار دغه و چې تروسه پوری دغه سه یو مهم او لوی پنګونه د روسان لوخا د افغانستان کې نه دي شوی. مونږ هم راشو د 12 سره لرو او زمونږ یو پلاوی لار مسکو ته د اوتاق تجارت او صنایع د روسیې سره ملاقاتونه وو. زمونږ ډیر خبري وشولې خو نتیجه په عمل کې ډیر زیات نه دی. اوس
ایلاتی څه ده حفیظی صاحب، ایلاتی څه ده چې روسی پنګوال دلته نه راځي؟
په دا سيدي چې د افغانستان د اقتصاد وضعیت بدل شوی دی او افغانان خلک نه دي مخکې چې یوازې محدود ول په یو بارتری تجارت، اوس آزاد بازار سره مناسبات لري، خارجي کمپنۍ سره دوی جن وینچرونه لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرخ شافیزی وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د غرس ازادي او اړیدونکو. خو اوس په لجانه خالي کوزي څخه واورو چې ویډیو رسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی د زیرمو هیواد. مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کال وروسته دا هیواد لا هم لاس او پښې وهي. تایم زیاتوي د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم په بهرنیو مرستو تکیه دی. افغان امنیتي ځواکونو ته چې پر وسلو سم مجهز نه دي د مسؤلیتونو انتقال شخړې زیاتې کړي. د ښځو د حقونو په څیر ازادۍ او لاسته راوړنې چې په ډېر مشکل ترلاسه شوي دا مهال له ګواښونو سره مخ دي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به دې هیواد ته بهرنۍ مرستې هم کمې شي. د مجلې په باور افغانستان په داسې یو حالت کې د بل هر وخت په پرتله خپلو طبیعي زیرمو ته زیاته اړتیا لري تر څو په خپلو پښو ودرېږي. مجله لیکي د افغانستان د کانونو او زیرمو د استخراج په اړه یو شمېر جواز لیکونه بېلابېلو شرکتونو ته ورکړل شوي او له دې لارې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال د افغانستان ملي خزانې ته 250 میلیونه ډالر داخل شي. تایم مجله وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو په څېړنو کې ښودل شوی چې افغانستان د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې، مسو، سرو زرو، لیتیوم او قیمتي ډبرو زیرمې لري، خو په 2012 کال کې د کانونو عایدات د افغانستان د ناخالص عاید یوازې په 100 کې یوه برخه وه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر ویلي چې افغانستان په خپل تاریخ کې هیڅکله هم د کانونو د برخې یو ستر تولیدونکی هیواد نه و. تایم مجله لیکي د افغانستان د کانونو د سکتور د پراختیا لپاره بهرنۍ پانګونه او د مسلکي کسانو روزنه ډیره مهمه او حیاتي ونډه لري. دا که د کانونو د استخراج په برخه کې وي او که د اورګاډو یا ټرینونو د پټریو او مواصلاتي لارو جوړولو په برخه کې وي. په داسې یو حالت کې به د افغانستان د کانونو عایدات د نظر وړ وي. د دې کار لپاره د پانګ اچونکو د امنیت او ساتنې لپاره د مسلکي سیستم غښتلتیا ډیره ضروري ده. مجله لیکي په روان حالت کې په افغانستان کې د مسلکي کسانو امنیت مخ په خرابېدو دی. مجله په دې اړه په افغانستان کې د بهرنیو او افغان انجینرانو د تختولو مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي چې دا مسله به بې له شکه په افغانستان کې د کانونو پر ایستلو یا استخراج ناوړه اغیز وکړي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه دوه مضمونونه خپاره کړي او په یو کې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد خبرې راخیستې دي. نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د دې مسلې په اړه مطالب خپاره کړي، خو ګارډین ورځپاڼې په یو بل مضمون کې لیکلي په افغانستان کې د افغان پولیسو تلفات یوازې په ورځپاڼو کې لیکل کېږي، خو هیڅوک په دې اړه فکر نه کوي چې د پولیسو د قربانیانو په کورنیو څه تیریږي، هغوی څه احساس کوي، کلونه کلونه به په غم او مصیبت کې تیروي، زیاتې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي او مالي امکانات له لاسه ورکوي. ګارډین د قربانیانو د کورنیو د غړو لخلي لیکي چې حکومت دوی ته زیات پام نه دی کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو له مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې پر سوریې پوځي مداخلې ته اجازه ورکړي، ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې کانګرس به له دې کار سره موافقه وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس د دواړو جرګو له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې او دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو یې هم د مشرانو جرګې په اجتماعي غونډه کې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولای شي کانګرس سره په ګډه کار وکړي چې په سوریه کې د محدود پوځي مداخلې لپاره اجازه صادره کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د مشرانو او استازو جرګې له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. اساسي مسله چې د امریکا خلکو ته غواړم پرې ټینګار وکړم دا ده چې هغه پوځي پلان چې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرې کار کړی دی زما په فکر مناسب او متناسب دی. دغه پلان محدود دی او پکې ځمکني عملیات نه دي شامل، دا عراق یا افغانستان نه دی، دا یو محدود او مناسب اقدام دی چې نه یوازې د سوریې ولسمشر بشار الاسد رژیم بلکې هغو نورو هیوادونو ته به هم ښکاره پیغام ورکړي چې ښایي لیواله وي دغه نړیوال نورمونه وازموي چې دا کار عواقب لري. د کانګرس د اساسو جرګې مشر جمهوري غوښتونکي جان بوینر چې د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ګډون کړی و پر سوریې د اقدام لپاره د اوباما د غوښتنې ملاتړ وکړ. زه به د یو اقدام لپاره د ولسمشر د غوښتنې ملاتړ وکړم. زما په عقیده زما همکاران به هم د دغه اقدام ملاتړ وکړي. موږ په نړۍ کې دښمنان لرو چې دې ته اړتیا لري، په دې پوه شي چې موږ دا ډول عمل نشو زغملی. موږ دغه راز په نړۍ او سیمه کې متحدین لرو چې دوی هم غواړي په دې پوه شي چې امریکا به هلته وي او د اړتیا په صورت کې به اقدام ته چمتو وي. په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشرې نانسی پلوسی وویل دا فکر نه کوي چې کانګرس به هغه مسوده تصویب نه کړي چې د قوې استعمال ته اجازه ورکوي او زیاته کړه د ډلې ایزې وژنې د وسلو د کارولو مخنیوی زموږ د ملي امنیت اساس جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندې سره سم پر سوریې د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړۍ متحده ایالات څاري چې آیا دا هیواد به ظاهراً په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو په وړاندې د ده په وینا پر وجدان حملې ته څه ډول ځواب وایي. کیری وویل په دې کار کې ناکامي به ترورستان، ایران او شمالي کوریا زړه ورکړي. د دفاع وزیر چک هیګل وویل پوځي حمله به وکولی شي چې د کیمیاوي وسلو د حملو په ترسره کولو کې د اسد رژیم وړتیا کمزوري کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د اګوست په 28مه د دمشق په لمنه کې د اسد رژیم کیمیاوي ګاز کارولی چې د واشنگتن په وینا له 1400 زیات کسانې وژلې دي. فرانسې چې د سوریې په کړکېچ کې د امریکا نږدې متحده شوې د دوشنبې په ورځ د استخباراتو یو راپور خپور کړ چې د دغې حملې په اړه د اسد پر رژیم اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون وویل پر سوریې هر ډول پوځي اقدام به په دې هېواد کې د زیاتو وینو د تویېدو سبب شي. هغه وویل که په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي وي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د ده په وینا د دغه ناوړه جنګي جنایت په وړاندې اقدام کوي. روسیه چې له چین سره یو ځای د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد د رژیم پر ضد د پرېکړې لیک د صادرېدو مخه ونیوله، د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه پورې هیڅ قناعت نه دی حاصل شوی چې دغه حمله به د اسد ځواکونو کړې وي. چین د یو اړخیز پوځي اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیاوي اقدام به ډېر خطرونه ولري. د سوریې حکومت په کراتو کراتو د کیمیاوي وسلو د استعمال خبره رد کړې ده.
او تازه خبرداری چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له هغه پریکړه لیک سره موافقه وکړه چې پر اساس د سوریې د حکومت پر ضد له پوځي قوې څخه کار اخیستلو ته اجازه ورکول کیږي څو د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلې څخه نه کار اخیستلو ته مجبور شي. د لویدیځو مطبوعاتو د راپورونو له مخې دا پریکړه لیک د امریکا هم ځکنیو ځواکونو ته د جنګي عملیاتو اجازه نه ورکوي او د هر ډول اقدام لپاره ډېر تر ډېره 90 ورځې وخت ټاکلی دی. خو اوس اته به جاو دیش دقیقې دی توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړ پوړي ملکی استازي په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هیله من دي چې عدلي او قضایي ارګانونه په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو قضیه په جدیت تعقیب کړي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له هغه پریکړه لیک سره موافقه وکړه چې پر اساس د سوریې د حکومت پر ضد له پوځي قوې څخه کار اخیستلو ته اجازه ورکول کیږي څو د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلې څخه نه کار اخیستو ته مجبور شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د بریتانیا صدر اعظم یو وار بیا پر سوریې د پوځي اقدام ملاتړ وکړ. د مصر پوځي محکمې د لری کړې شوی ولسمشر محمد مرسی پلویانو ته د تیر میاشتې شخړو په ترڅ کې پر پوځي ځواکونو د حملو په تور د اوږده بند سزا ورکړې. او عراقي چارواکي وایي د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې په بم چاودنو کې لګتا لګا څلوېښت کسان وژل شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د کرکټ لیک پیل شي. دا لیک به د دسمبر په میاشت کې پیل شي. خو اوس توجه وکړئ د سپورت پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم جنوبي اسیا په فوټبال سیالیو کې بوتان د ماته ورکړه. همدارس به د رګبي د 19 کلنو لوبغاړو د جذبېدو رپورت هم واورئ. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وکړې شول د جنوبي اسیا په اتلولي لوبو کې د بوتان ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ګول ساتونکي حمید الله یوسف زی ازادي راډیو ته ویل افغان لوبغاړو وکړې شول 3-0 بوتان ټیم ته ماته ورکړي. دا لوبه د دوشنبه په مازیګر مهال د نیپال په کډمندو کې وشو چې د افغانستان لپاره حشمت الله باریکزی، اسلام الدین اميري او مصطفی آزاد زوی ګولونه ترسره کړل. افغانستان په دې بریا سره وکړې شول 3 امتیازونه خپل کړي او د جدول مړی لیکه هم تر لاسه کړی. د افغانستان د 19 کلنو د رګبي ملي لوبډله په پاکستان کې د رګبي دریم ډیویژن سیالیو ته چمتووالی نیسي. په همدې هدف د افغانستان د رګبي فدراسیون لخوا د دوشنبه پر ورځ په یو تمرینی ازموینه کې لڅلوېخت لوبغاړو څخه 15 تنه د دې ټیم لپاره انتخاب شوې دي. د لوبغاړي په اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لاهور ته لاړ شي چې د آسیا په لوبو کې برخه واخلي. او په نړیوال فوټبال لوبو کې هم اوري چې بایرن مونیخ دروانی ونی په سر کې د چلسی په ماتولو سره د اروپا سوپر کاپ وګټه. د یو ایف ای پانل لمخې د لومړی لوبو چې لغربي اروپا بهر په پراګ ښار کې وشو. آلمانی ټیم بایرن مونیخ د لوبه 2-2 له چلسی سره مساوي کړ خو د خیم تاس په نسبت یې لوبه 15-0 له چلسی ټیم وګټله. د بایرن مونیخ لپاره په دې لوبه کې د بارسلونا مخکيني روزونکو پیپ ګاردیولا او د چلسی لپاره د رئال مادرید مخکيني روزونکو خوزه مورینیو لارښود کاوه چې په مخکيني ټیمونو کې هم د یو بل سرسخت سیالانو. د اونې مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي برخه ته پسر کې هم اوري چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم په نیپال کې د بوتان ملي ټیم ته ماته ورکړې ده. د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبغاړي او ګول ساتونکي حمید الله یوسفزي سره مرکه چمتو ده چې په دې مرکه کې میل خغل یوسفزي پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د بوتان ټیم ته په درې ګولونو سره ماته ورکړې ده، دغه امتیاز په ګټلو سره به افغان ټیم نور څومره ښه چمتووالی ولري راتلونکو لوبو ته او تر لاسه کړی دی؟
اول نه مسابقه نور منظم نو ول چې زمونږه الکان دی امریکا او اروپا نه راغلي وو، دوی ډیر ستړي وو، اول بازی دومره صحیح نه وو، خو بوتان هم ډیر ښه تمرینات درلود، آمادگی درلود، هغه هم مسابقه وکړو او مونږه فضل د خدای باندې کامیاب شو چې درې پوینټ واخلو او په جدول سر باندې مونږ یو.
افغانستان په مجموعي توګه دغه لوبه څنګه وکړله او دغه څلور زیړ کارتونه چې افغان لوبغاړو د فاول په خاطر باندې ترلاسه کړل، دا په راتلونکو لوبه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله، ډېره پروان چاولنی لوبه چې هر وخت لږ مشکلې ولې چې مونږه زمونږه لکان د بل ځای راغلی وو، یو بل د پرون نه تر اوسه پورې دا سور کې مونږ راغلی وو، نیپال ته راغلی وو، بارن نه دي او میدان هم خښتو ډېر زیات، دې لپاره مونږ څلور زیر کارډ واخیستو. دا خو مونږ لپاره ډېر نقطې ترینر مونږ ته ویلي وو چې هلکان باید کارډ وانخلی، ولې چې راتلونکي لوبه زمونږه سریلانکا سره دی، له خیر سره بیا غیر هم وروسته مالدیف سره دی، چې مونږ لپاره خطر پېښ نه کړي. خو بس دا لوبه دا لوک ریسټریم مونږ سره زیاتې وکړو، دا
راتلونکي لوبې مو هم ویلې، خو بیا هم راته وایي چې افغانستان به د سریلانکا په وړاندې څنګه لوبه وکړي او د مالدیف په وړاندې، له هغوی سره آیا د لوبو تجربه لرئ تاسو که څنګه؟
بله، مونږ سریلانکا سره څو ځله مخامخ شوي یو، تقریبا یو ځل سره مساوي وهلی ده او درې ځله کورنه ګټلی ده. انشاءالله چې راتلونکي مسابقه کې به تاسو وګورئ، تاسو شاهدان انشاءالله وایي چې مونږ لوبه به وکړو انشاءالله، او انشاءالله چې مونږ هغه مسابقه هم ګټو. او مالدی سره زمونږ تقریبا 2015 کې او 2008 کې بنگلاديش کې مونږ مخامخ شو، هغه نور څه تر اوسه پورې مخامخ شو نه. مالدی ډیر ختم دی، د فائنل او سیمی فائنل ډیر تجربه لاس لاندې لري، ولې چې ار یو صاف کې دا سیمی فائنل ته وتی دي، او ان شاء الله دا خه مونږ لپاره ډیر خدای باران لپاره ډیر خره، زمونږ خلکو لپاره ډیر خره، چې زمونږ دوه مسابقې اوله سریلانکا او بوتانو، چې ان شاء الله مونږ دینه خپل امتیازونه واخلو دل خیر سره هغه سره خلو بکو.
د پروګرام په پای برخه کې هم یو ریپورت او ریاغه هم د افغانستان د 19 کلونو د رګبي د ملي ټیم د انتخاب او جوړیدو په سر باندې. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي چې په همدې هدف د یوې میاشتې راهیسې پر څلوېښتو لوبغاړو باندې تمرینونه کړي او د دوشنبې په ورځ د څلوېښتو لوبغاړو له ډلې 15 کسان د 19 کلونو ملي ټیم ته انتخاب کړي دي. دغه لوبغاړي به د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لاهور ته ولاړ شي چې د آسیا په لوبو کې به د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. ډېر پام وکړئ، یو ریپورت ده. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي د دې لپاره چې د افغانستان د 19 کلنو ټیم لپاره غوره څیرې انتخاب کړي، یوه میاشتې په شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو تمرینونه کړي او له دې ډلې 15 کسان 19 کلنو ټیم ته جذب کړي دي. د افغانستان د رګبي د ملي ټیم روزونکي ظفر خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم چې د تجربې له پلوه د لوبغاړي هومره چمتو نه دي، خو د فزیکي وړتیا د درلودو له امله د 19 کلنو په ټیم کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. ښاغلي خان وویل هیله مند شي یاد لوبغاړي د آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې وکړي.
انډر 19 لپاره زو پاکستان ته، هندوستان دکی، ازبکستان دکی، افغانستان دکی، موږ ډیر کوشش کوو چې یو شو ملي ټیم جوړ کو. دا ډیر مهم د موږ لپاره چې دا ټورنمنت کې موږ یو ښه رزلټ حاصل کو او دا به د افغانستان رګبي لپاره یو نوی لارې.
د افغانستان لخوا به د رګبي په دریم ډیویژن سیالیو کې 15 کسیزه لوبډله ګډون وکړي چې په لوبه کې به 13 تنه شامل وي او پاتې لوبغاړي به په حمایوي بڼه له ټیم سره پاتې شي. لوبغاړي وایي چې اوس مهال د رګبي لوبې په افغانستان کې زیات پرمختګ کړی او ځوانان په زیات شوق سره دغه لوبه پرمخ وړي. د دوی په وینا په کابل کې د افغان ول اصله هندي روزونکو ظفر خان له خوا ورته په مسلکي توګه روزنه ورکول کیږي او هیله مند دي چې وکول شي په دریم ډیویژن سیالیو کې خو ځلېږي. نعمت الله مموزای یو له دغه لوبغاړو چې په 19 کلنو ټیم کې جذب شوی لوبو ته د خپل چمتووالي په اړه وایي،
دا خو ډیر ښه لوبه ده، سي منګه شروع کړی څلورم کال روان ده او په راتلونکو کې دای شي لاور ته لاړ شو 19 ټیم لیګي په خټرایو سي په راتلونکو لوبو کې لکه اوس دغه لوبي کو اوس روان دي، لوبي روان دي، ټرای روان دي، پریکټس روان ده ک پراتون ک لوب ک د میچو ک باید خو زلیګو سی خپل مقام لاس تر او
د افغانستان د نلس کلنو رګبی لوبډله پاکستان ته د لومړي ځل لپاره سفر کوي. چارواکي وایي چې د لوبغاړو ته په کابل کې لتیری وي میشت رئیس د رګبی لوبي د اساساتو په حق له معلومات ورکړل شوی او هغه لوبغاړي چې له استعداد خبر خمندي د نلس کلنو ملي لوبډلې ته جذب شوی دي. د افغانستان د رګبی فدراسیون وایي چې اوس مهال افغان لوبغاړي د دې جوګه شوی چې په بهرنیو تورنمنټونو کې ګډون وکړي او هیواد لپاره بریاوي ترلاسه کړي. د فوټبال په اړه مو د حمید الله یوسفزي سره مرکه او د رګبي په اړه مو یو ریپورت واورید. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیدي. تر بیا مو زه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خو یو څه مهیر نشي چې د ازادي پښتو فیسبوک پانه او د ازادي ویب ات rfi.rl.org ایمیل ادرس ستاسو خدمت کړي. خپل هر راز نیو کې پښتون یو وړاندیزونه لمون سره شریک کړي. تر بیا.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام ته مو په مینه هرکلی کوم. د پروگرام په پیل کې له خلکو د دوی شکایتونه اورئ چې وایي خپل سر وسلولو په تنګ کړی دي. بیا د سمکنی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه د پکتیا د روغتیا له یو چارواکي سره شریکوو.
مرګمیر دی زنانه او د خپل موږ ډیر کم لرو فیصدي هتا پدنی اینی فیصد کې نارځي.
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو اداري فساد بیا رغونې او نور مسایلو باندې هم خبرې کړې چې د دوی په پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د اوریدونکو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي خپل سری وسلواله په تنګوي.
مال محترم وزیر صاحب داخلہ او محترم والی صاحب غزی والی صاحب نے محترم پولیس صاحب نے فائش کو کہ ہم لوگ جار بچاو میں اگر پتہ نہیں کہ زمین پر قرض ہے کہ ہمیں لوگ کی کہ چسے گا میں دخل کے نامو بن جانے دخل کے تو عزت کا برو جانے بن گئے تو جنا خلق دی گئی تو کی نشی لے کوچان سے کوئی کور بن گئے تو کی دی گھر گھر کلدار بھی نہیں ہے دغه ولایت څخه خبر مرجع ز خبرې کوم چې مجید ولې شان څورور د غرب کان چې مش فازه د موږ غوره څو دا خرج د هلمند ولایت خبره کوم چې موږ د غرب کان څو ډیر فازه د ډیر ځمونه کوي هر ځای کې ورو تکول کوي ګرد خلک دغه ته درې دي دي چې مثال خلاره واخی جنګ ډیر ځمونه کوي دا کې
د غرب کانو تم خایه کته کې یعنی مان دې مرواج په تاسو باندې خبرو خبروي خوشاله جنوت په تاسو سم مرګ خبرونه د خبرو د سبب خو نه غفو نه خفي
زه د نن لا ته مسجد د صالح خبره کوم مولوی د اربکان سجیر فزاد دې له کو د مشران څخه چې د اربکان نه د سیم څوره کې
دنی عبدالله له مریانو نه خبره کوم د غزولیت کربا ولسوالۍ نه د افغانستان وزیر داخله د غزولیت والی چې موږ د کربا ولسوالۍ د غمنځکي خلک د خویانو شاوخوا کړي په ځانګړې توګه بهر ورور کړی له دوار بچیانو نه ډېر په تکلیف یو. د افغانستان دولت برنامې مشري محمد اعظم د ډېر په تکلیف یو دي احساس په دغه اړوند باندې څه اجراءات په اوس پورې کولای شي نو همکاري به مې خلک په تکلیف چې دولت برنامې د افغانستان اردو برنامې خبر کوم بخش ټول لهنت ماسی سره دی تدریس سلور کال کیږي چې زمونږ ماشینه په خپل وخت نه راکول کی کله درې میاشتې او کله سلور میاشتې زمونږ ماشینه ورکړي بیا چې ماش راشي نو د یوې میاشتې ماش وي زموږ ته اولادونه را تر غاړې دي زموږ بله چاره نشته. موږ د رئیس جمهور څخه او وزیر ستانې څخه دا غوښتنه کوو چې زمونږ مشکل حل کړي. ورسلام
و مردل چې یو اوریدونکی وایي روغتیایي کارکوونکی دی خو ماش پر وخت نه ورکول کیږي. د سمکنی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سم ډول روغتیایي خدمات نه ورته وړاندې کیږي. د شجاع په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي چې د پکتیا په سمکنی کې په کافي اندازه ډاکټران او قابلګان نهسته. کله چې روختون ته ورزو د خلکو ستونزه نه حلوي، بلکې ډاکټران کم او ناروغان زیات دي او دوی ورته رسیدګي نسی کولی. دا و د اوریدونکو ایمیل. خو د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی فعالیت زیات موثر دی او تر خپله وسه د ناروغانو خدمت کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د بوخا په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه سوې او روغتون یې زیاتو ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. داود تپان د سمکنی ولسوالۍ د مرکزی روغتون له مشر ډاکټر قادر خان اشرفي سره مرکه کړې. په سر کې پوښتلې چې په لنډ ډول په روغتون کې د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
په دې ځای کې موږ خپل د شپږو اتو ولسوالیو ناروغان ارسي سمکنی مرکز دی د شپخانه، او دلته تقریبا 300 نه نیولې تر 500 نفر پورې اوپیډي کېږي د ورځې
د سپایي وضعیت لکه د یو روختون د سینه ښکاري
دا خو ته ویل شوی دی چې زپه د پاره نه پر موږ مذهب کړی دی پاره سره چې هغه کېږي په کې کېږي. دا خو ټول د خور وطن د هر خود دوی راځي. دا خو دا سینه د ټول وطن شیشه او ټول کانکریټ یو بل شي کنه. خو موږ ته روختون په کې کېږي سپایي کېږي او د ټول ورشي باندې پرمنځل کېږي.
په دې شپخانه کې تاسو اوس څو ساعته برېښنا لري؟
شپې خو لرو ورځ په خو چې ضرورت شي به موږ جنریټر درې ګنټه
شپخانه کې دا ملي کېږي. ډیر وخت شپې له خوا به برېښنا نه
نه دا خو دروغ دی کنه. هر څه ویل کېږي لیکن شپخانه کې برېښنا وي شپه ورځ دلته کترو شي شپې به ارز کوي مخه نه تر څوره پوري.
د څه تور دی شپخانه په دې ډاکټرانو باندې لګیږي چې دوی په یو سات په شپخانه کې حاضر او نور په خپل مینه خانو کې دا تر کومه پرې
د مرته نه شته. دروغ دی. موږ ډاکټر سیمون چې کوم دی ته دوه کم دی پرځن یو دوه نه پر لوشي هغه ټریننګ دی پر لوشي یو پرځن په کوم مجلس کې میټینګ دی پر لوشي او
دوه نه پاره چې درې نه پاره چې پاتې کېږي هغه او پی ډی کې مو په شمول کنه کوم مشکل نشته خو منتو مشکل په پارځ کې دومره خو مخه به لیکن د دې رش د خلکو ډېر په دې خاطر خلک وي اوس پرځن ته چې زه هر اور چې مې نه کوم سلو یو نیم سل نه پاره زما نه کوم خپل شخصا لیکن دې خو نو بات په کور دی وخت په کور دی دغه د تشخیص او تدری دی پر دواګون پرځن چې موږ ورکو او خلک فکر کوي چې پی سات کې دی ټول یو ډاکټر هغه لیکن دا شاید موږ نه منو
یعنی دا د خلکو خبرې ټول دروغ دي
د خلکو خبرې به ځینی صحیح وي خو ځینی هغه درست نه دي
ډاکټران د شپخانه په رسمي وخت کې هم په خپل ماینه خانه کې ډیری
نه دلته خو ماینه خانو کې خلک نه وي سبیره تر مسفخین دوه بجو پورې خي حتی چې یو نفر کور لري هغه بیا موږ ته وایي چې موږ ځو نور وخت څلور بجو پورې رسمیت ټول دي
تاسو خو اوس په خپل ویل ستاسو دلته درې څلور ډاکټران لري په دې څلور ډاکټرانو کې یوازې تاسو دلته وینم نور څوک نه راته ښکاري
آفرین دغه یو نفر لور د ټي بي مسول وو هغه خپله ګرځې ټریننګ دی پر لور د بل سپلو ډاکټر نه میږي هغه هم ټریننګ دی پر بل رخصتي اخیستې د دولس ورځې د خپله د این جي او دفتر نه هغه یو ډاکټر بیچاره سترګې عملیت شوي دغه یو مشکل وو په سر د هغه نه نظر ډاکټر امان الله
په دغه دغومره رش کې تاسو ډاکټران یا ټریننګونو ته تللي دي او یا هم په دا رقم مشکل اخته
دغه دغه مشکل خو وي کنه په ټولو ځای کې دوی چې ټریننګونه کې بیا خو مریضانو ته ورسي نشي کولی دغه تشخیص او تدریب دی پوره
نن کنټرول چا کا اوس د ډاکټرانو په ځای کار چا
نو نن ډاکټرانو په ځای مونږ کار کول ډاکټر صاحب امان الله او ډاکټر بسم الله بیا ورسره څه تکلیف ته جوړ شو د 1200 بجو پورې او د خپل ویرا ساتور کړی دی
نو تاسو خپل ویلې چې ډاکټران نن مونږ څلور پنځه کس څلور ډاکټران لري درې
په وخت د ډاکټر وایو بل ډاکټر وایو ته کوم مشکل جوړ شو یو ډاکټر بل و چې زه مې بل ډاکټر څلور ډاکټران موجود وو
تاسو ټول څلور ډاکټران لري
نو خو ګوره کنه یو ډاکټر ته مشکل پیدا شو ته مې چې هغه مشکل څلور 1200 بجو نه ولې او بل ډاکټر چې 1200 ورځې رخصت اخیسته ده او یو بل ډاکټر چې هغه میټینګ نه پر لوړ ګرځېسته
نو خو دا تاسو وایي چې څلور دلته حاضر وو څلور لاړل نو تاسو په ولې
کې په شمول کنه زه هم یو ډاکټر بسم الله ډاکټر امان الله یو د خزه ډاکټر
خانو دوی ستلری دی غوې په ځای چا کار کوم سی 1500 مریضان راځيات من دی یو ډاکټر
نو ورځ کې خو نه ده خدای مو تک تخمینی دی توي تقریبي کنه چې د درسونه نه والے 2450 نه پر نظر په واسره کنه موږ تر ارزي لیکن دا مریضان خو خپل ډاکټر سی دا ځکه موږ خپل په جیل کې وو یا دا ته موږ خپل مې نه کو ډاکټر بسم الله یعنی ته 1200 بجو پر درې نه پر ډاکټرونه خزه په شمول څلور درې نه پر چدي بیا رخصت خسته ده
د څمکني ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي وو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو
سروري د کندهار د میوان څخه ساي سره په تماس کې يم د میوان د ولسوالۍ په سرت کې عموم یو لوس څنګه لري هغه لکه د اوبو مشکل د تکاک اوبو نستا د ولسوالۍ مرکزی بازار چې د هرات کندهار پر عمومي لوی لاین باندې مکات لري او هر ورځ پر دغه لار په زرګونو مسافر کېږي دغه د سه چشاک او بدل کلستا حتی خپل ولسوالي هم وبنه لري اسکر هم په دغو چې وبدلی زایو څخه ولسوالي توري او دغه ځای مرکزی شفاخانه هم بالکل د اوبو د نسې سره مخامخ ده پاتو سو عام ولس او دوم رغت بازار او دوم رزيات مپس د ژوند د هغه اولنی سبب چې اوبو دي بالکل محروم دي نو زمر ارزو د ازادي راډیو څخه دا غدا چې دا تقي د چا واسطه ورورسوي او په دې لپاره د یو ادوان مرجع سره مرکه وکي چې و عمومي ټانکر جوړ او لرونه د نکاسي او دا پر نفسه بازار خلک کنه او اساسي
اوریدونکو ته به وایم چې تاسو د پیغام موضوع مو له خپل خبريال سره شریک کړه چې په یو جلا راپور کې وسیړي مننه د نور اوریدونکو پیغامونه پر بیلا بیلو مسایل دي یو په بل پسې خبريږي
زه خاندره مینوال د پکتیا ولا جاریارو ولسوالۍ اوسیدونکو هم د افغانستان اسلامي دولت پارلمان کې اواز ده هغه دا چې باید برېښنا وږي اسماعیل خان باید د نور په کور کې ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کافسا سیند پنشیر سیند او د کونړ سیند ټول سیندونه پاکستان ته روان دي زه خاندره مینوال پکتیا ولایت جاریارو ولسوالۍ اوسیدونکو هم باید برېښنا وږي اسماعیل خان باید نور په کور کې نه ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند شیر سیند او د کونړ سیند ټول یو پاکستان ته روان دي د فرا سیند او په ایران ته روان دي خپل سیندونه لرو خپل بریکنا دیمونه لرو خو بیا هم
د تاجکستان هیواد د برېښنا سوال کوم چې مونږ ته برک راکړه.
کرامت مشرق والی ہم دا کنڑ ولایت تسیدن کے ہم خاندار لمیتا علیکتی والی دا محترم دا رئیس بے جمہور اللہ دا سوال لرمہ چیتا پختل دو انتخابی دا روکی ویل چیزا با دا کنڑ پرسین باندے ڈیم جوڑو انتخابی دورم ختمی گیا تاولی دکنال پسیم مانے ڈیم جوڑ لکو آیا دکنال سین اوبا خرطی شوی دی او کنا ولی دکنال دا توجہ دیگی ساپ دی دونس دیار لسپی دو انتخابی دورا و پویو انتخابی دورا کی تو ولی افغانستان لپارا کم پر وقتا گو کو ولی دکنال اوبا پاکستان مانے خرطی شوی دی دکنال چی دسر تاغدین پا سردار داود خان پا وقت کی داغ سروے شوی ولی دالتا یو کانداک دا داغ امنیت نشنی ولی منگا افغانان پخپل پخپل امنیت نیسو دولت راش و داغ دیر مانی کار شروع کی منگا دا خپل ریواد امنیت پخپل ساتو زکر چی منگا ای خالی سلاک لو خپل هم سایا ہوتا دیار پا نامو لالا سلاگانی طول اکدلی ولی کدا سلاگانی منگ سروے منگ دا خپل سرحدات لن دفاع کلی وی
د پکتیا ولایت د څمکنه ورسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر دا پیغام تاسو ته پریږدم. د پکتیا ولایت د څمکنه په ورسوالۍ کې د کوم فرق چې په شاو لري ګرځېږي د پټان دا ډېر ښه خراب ده. پاکستان ته هم موټر ردی په همدې سړک باندې تګ راتګ کوي. دا غاټې له موټر وړه برې دا سمونه وړي دا سړک مات کو ډېر داسې مات کړی و به نه وایي دا سړک بسی پوشاو دیا پا توی عمر کی دا سرک مرکز کابل تا هم لان دا و دا سرک دیگه چه رنزیل شی کنه جول دهی ولی نجولی دا سرک دا سرک دی جول شی کنه دیا سر دولت دا سرک نجولی دا غا تیلی موتر پا دا سرک باندی عرکت جکری دا غا دا دیا بند که مغاز لبانی دی کندار ستری ملک نیدی زمین پا کیا سرک نیدی دیا ما دی سرک و طول مات شو زمین لکاره و بسالو دا تیلو موتر لبیلاسا.
زه نیک محمد د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د ایر درې اوسیدونکی څوک چې موږ دا پیغام اوري موږ په دره کې درې پلونه سروي کېدل او جوړېدل حکومت لخوا سروي شوي وه او جوړېدل او د سیمې خلکو بند کړل طالبانو نو آیا د ټولو خلکو نه زه دا غواړم چې آیا دا د اسلام ته د افغانستان اسلام ته جهاد ته خدمت کړي او که بل چا مزدوران دي نو دا پیغام خدای دې وکړي چې ټول خلک واوري او خدای دې کې دا هغه پری دي چې سرویس یې امنګ پلونا
په ټول ته حساس راپتنه کیما زما د دولت څخه د هیل دا چې دوی په انتخاباته باندې اسټی مصرف کوي ځکه چې دا انتخابات هیڅ هیڅ معنا نه لري همون د کلی وای شورا انتخابات کوي همون د ولسوالۍ شورا هم د ته په همون د ولایت شورا کوي دا مور کني دا چې ګونه نه کوي او خلک او انتخابات وګړي همون به هیڅ خلک نه انتخابات کی برخه وانه خو ځکه چې دا انتخابات هیڅ معنا نه لري.
تخوا د کاپسا ولایت پگا ولسوالۍ څخه تاسو سره پاړي کوي لکه څنګه چې ما واورېدل د مطبوعاتو له لارې چې پنځم د جوزا کارتونه ورکول کېږي مطلب هغه کسان ته چې کارتونه نه لري او یا ځوانه عسکرني عمر سره رسېدلي او کارتونه ورکول کېږي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي خو زیات تفصیل به نور لنډه به ووایم چې داسې یو زما په نظر البته زه حقایق او شواهد او وقتی نه وینم دا یو سیاو ته دا چې یو ابس کار یا یو مسارف دي ځکه چې افغانستان حالات او شرایط او امنیت چې سره ګوري دغه انتخابات او هغه کې هیڅ په هیڅ وجه خصوصا شپېته د سره تراویات سره ساحه د افغانستان کې د انتخابات امکان نه لري. مثال زه د تګاب د ولسوالۍ در کوم دلته فکر نه کوم چې هغه حتا ولسوال او پولیس د ولسوالۍ نه وتی نشي هغه به څنګه د امنیت او د نور مسایل
زه د خوست څخه خبرې کوم. دا چې زه یو متجرب استاد یم زما هیله د ټولو ځوانانو څخه او سپینګیرو مشرانو څخه دا ده چې د راتلونکي ریاست جمهوري انتخاباتو دپاره ټول ځوانان ځانونه تیار کړي. دوی ته لازمه ده چې په سیاست کې دخیل شي د وطن د ترقۍ په ګوند کې یا د عدل او انصاف په ګوند کې خپل ځانونه شامل کړي. که چېرې دوی دغه کار ونه کړي متفرق اوسېږي نو دوی نه به اوسني جنګسالاران اوسني تنظیمونه انتخابات وګټي او دوی به نور هم در په دره ګرځي. زما د ټولو ځوانانو سپینګیرو مشرانو وطن پرستو خلکو څخه هیله دا ده چې یو مترقي ګوند پاس کړي او بعض د ځانونه شامل او دخیل کړي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه ته پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو او په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تاګ راتک د بندیز مسله هم څېړو. تر هغه د خدای پامن.
نه تر اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي راډیو.